د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ری نوریاس نوریمو یو ځل بیا په یوې بلې پښتو خپرونه کې هرکلی کوي. په دې خپرونه کې د افغانستان په یو شمېر مهمو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهم نیمه کې اس ام اس 1418 یو لس ژورنالیزم او د ښځو 19 پروګرامونه هم اوریدلی شئ. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان امنیتي سرتیرو لخوا د ناتو پر سرتیرو بریدونه د ژورې اندېښنې وړ وبلل. د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول یا ځای په ځای کول به د سوریې د کړکېچ په اړه د غبرګون په برخه کې د امریکا لیدلوری بدل کړي. جاپان تایید کړه چې د دې هېواد یوه ښځینه خبریاله چې له سوریې څخه راپورونه ورکول په دې هېواد کې وژل شوې ده. د ترکیه په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو ماموریت نږدې 14 کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون په افغانستان کې د ناتو سرتیرو په هغو وژنو ژور اندېښنه وښوده چې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا پرې بریدونه کېږي. باراک اوباما وویل چې په دې پیښو به د افغان ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما په دې اړه وروسته له هغې څرګندونه کوي چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د ټولو ځواکونو لوی رئیس جنرال مارټین ډیمسي په کابل کې د افغان پوځي مشرانو سره په دې مسلې خبرې وکړې. جنرال ډیمسي وویل د لومړي ځل لپاره افغان پوځي چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو پر مسله هماغومره اندېښمن دي څومره چې واشنګټن اندېښمن دی. د یادونې وړ چې په وروستیو دو اونیو کې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا پر بهرنیو سرتیرو په جلا جلا بریدونو کې لس بهرني سرتیري وژل شوي چې ډېری امریکایان دي. په افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه ملکي استازي وایي افغانستان به د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته بیا کورنۍ جګړې ته مخه نه کړي او نه به هم دا هېواد بیا د طالبانو ګوتو ته ولویږي. سایمن ګیس چې دنده یې په ختمېدو ده له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وتلو سره به دا هېواد کورنۍ جګړې ته مخه کړي او هند او پاکستان به هم د خپلو اهدافو لپاره له خپلو ډلو ټپلو کار واخلي. ګیس وویل افغان امنیتي ځواکونه دومره قوي دي چې د طالبانو ځواب وایي او سیمه ییز قدرتونه هم نور لیواله نه دي چې بیا د 1980 لسیزې د تورو ورځو وختونه تکرار شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول یا ځای پر ځای کول به د سوریې د کړکېچ په اړه د غبرګون په برخه کې د امریکا لیدلوری بدل کړي. اوباما په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل
There would be enormous consequences if we start seeing movement on the chemical weapons front.
کموږ د جګړې لومړی کرښې ته د کیمیاوي وسلو انتقال یا د دغو وسلو کارول ووینو دا به ډېر عواقب له ځان سره ولري. اوباما زیاته کړه دا مهال په سوریه کې د امریکا د پوځ د مداخلې امر نه دی ورکړی خو ویل د امریکا متحده ایالات د سوریې وضعیت له نږدې څاري او د ادارې یو شمېر احتمالي پلانونه تر غور لاندې نیولي دي. راپورونه وایي د بشار الاسد رژیم ځینې کیمیاوي وسلو ته لاسرسی لري. جاپان نن تایید کړ چې د دې هېواد یوه ښځینه خبریاله چې له سوریې څخه راپورونه ورکول په دې هېواد کې وژل شوې ده. د بهرنیو چارو وزارت وویل 45 کلنه میکا یامارنوتو د سوریې په شمالي ښار حلب کې د راپور ورکولو په مهال په ډزو کې بنده پاتې وه. د سوریې لپاره د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي چې په دې ښار کې چې په وروستیو اونیو کې د سختو جګړو صحنه وه درې نور بهرني خبریالان تري تم شوي دي. په بریتانیا کې میشته دغه ډلې ورک شوي خبریالان د یوې لبنانۍ مېرمنې په ګډون دو عرب او یو ترکی خبریالان خودلی دی. راپورونه وایي چې پرون د ترکیې په جنوب ختیځ کې د پولیسو یو ماموریت نږدې 14 کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. چارواکو ویلي چې د سوریې پولې ته نږدې په غازیانتیب ښار کې دا 14 موټر بم چاودنه وه چې د ریموټ کنټرول په ذریعه شوي. په مړو او ژوبلو کې پولیس هم شامل دي. تر اوسه پورې هیچا د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د هیواد بهرنیو چارو وزیر سیاری مارټیناو له دندې لرې کړی او پر ځای د ولسمشرۍ د دفتر رئیس ولادیمیر مکی ټاکلی دی. مارټیناو له 2003 میلادي کال رئیس د بیلاروس د بهرنیو چارو وزیر و. د بیلاروس د ولسمشر دفتر د دوشنبې په ورځ وویل چې مارټیناو بل پوست د بدلېدو له کبله له دندې لرې شو. اروپایي ټولنې پرون په یو بیان کې وویل چې د بیلاروس نوی ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزیر مکی د هغو بیلاروسي اشخاصو په لیست کې شامل دی چې د اروپایي ټولنو لخوا پرې بندیزونه لګول شوي دي. اروپایي ټولنې په بیلاروس کې د سیاسي مخالفینو او مدني ټولنې د ځپنې له کبله پر ولسمشر لوکاشنکا او نورو لوړ رتبه بیلاروسي چارواکو یو لړ بندیزونه لګولي چې پکې د دوی پر سفر بندیز او د شتمنیو کنګل کول هم شامل دي. او د امریکا فضایي ادارې اعلان وکړ چې په 2014 میلادي کال کې مریخ ته یو دستګاه استوي چې دغه سری سیارې لاندنۍ برخه وڅېړي. انسایت سپوږمکۍ به د مریخ پر سطح د ښکته کېدو نسبتا ارزانه دستګاه وي چې د دغې سیارې تر سطح لاندې د جیولوژي قشر څېړنه به کوي له ځان سره لیږدوي. ټولې احصایې به پلټونکو ته د مریخ د اوسني داخلي وضعیت او د هغه د بدلون په اړه معلومات ورکړي. ساینسپوهان وایي دا به دوی ته یو واضح تصویر ورکړي چې د ځمکې په ګډون دغه په غرونو پوښلې سیارې په څه ډول جوړې شوې دي. انسایت سپوږمکۍ 425 میلیون ډالر لګښت لري چې په دې کې د هغه توغندي لګښت نه دی شامل چې دغه سپوږمکۍ به مریخ ته لیږدوي. دا اوري د سات مهم خبرونه. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره دغه راز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان امنیتي سرتیرو لخوا د ناتو پر سرتیرو بریدونه د ژورې اندېښنې وړ وبلل. د باراک اوباما ادارې پریکړه کړې چې د سیمه ییزو افغان پولیسو شمیر دوه چنده زیات کړي او هغوی هم پر نوي وسلو سنبال کړي. پاکستاني طالبانو د پاکستان پوځ ته خبرداری ورکړی چې په قبایلي سیمو کې دوی خلاف عملیات پیل کړي نو د ځان وژونکو یوه ډله یې د همدې لپاره روزلې چې پر پوځ بریدونه وکړي. دغه راز اوري چې د کابل یو شمیر خاریان په اختر کې د موټرو له لوړو کرایو سر ټکوي.
اګرانی مکه جسل می وزري سو د خطرې
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریه ولسمشر ته خبرداري ورکړی چې که د سوریه د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول یا تحرک به د سوریه د کړکیچ په اړه د غبرګون په برخه کې د امریکا لیدلوری بدل کړي. د غراز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اس ام اتلس یا ولسي ژورنالیزم او د ښځو اونیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ناتو پر سرتیرو بریدونه د ژورې اندېښنې وړ وبلل. په عین حال کې د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درس جنرال مارټین ډیمسي د دوشنبه په ورځ په همدې مسلې په کابل کې له افغان پوځي چارواکو سره خبرې وکړې. په دې اړه نور حال اجمل آن داوري.
ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ خبري اعلان وکړ د افغانستان د امنیتي ځواکونو لمنځه د ناتو پر سرتیرو بریدونه د اندېښنې وړ دی او دوی به له دې بریدونو څخه د امریکایي سرتیرو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. باراک اوباما وویل چې په دې اړه د امریکایي پوځي قمندانانو سره خبرې کړي او په پام کې لري چې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره هم پرې خبرې وکړي. ولسمشر اوباما وویل چې امریکایي چارواکي پر دې ستونزې کار کوي او زیاته یې کړه موږ باید دا ډاډمنه کړو چې پر دې لاس بری یو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د افغان امنیتي ځواکونو پر وسنې او پیاوړي کولو ټینګار وکړ سو د ناتو په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو څخه د امنیت ساتنې مسؤلیت اخیستو ته چمتو شي خو زیاته کړه په دې برخه کې باید داسې ولاره وکارول شي چې زموږ خلک له خطر سره مخ نه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لمنځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو د لړۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنه څرګندوي چې پرون د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي هم په همدې ستونزې د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. نوموړي د دوشنبه په ورځ په کابل کې له افغان پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته وویل افغان چارواکي چمتو دي چې دا ډول بریدونو د کابو کولو لپاره جدي ګامونه واخلي. جنرال مارټین ډیمسي وویل د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې افغان چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه د ناتو پر سرتیرو په بریدونو هماغومره اندېښمن دي څومره چې واشنگټن په دې اړه اندېښنه لري. نوموړي د فاکس نیوز او د فرانسې خبري اژانس ته وویل تر دې مخکې یوازې موږ پر دې ټینګار کوو چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره ډېر څه وشي. په تیرو دوو اونیو کې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا پر بهرنیو سرتیرو په جلا جلا حملو کې لس تنه بهرني سرتیري وژل شوي چې ډېری امریکایان دي. راپورونه څرګندوي چې په روان سوي کال کې څلوېښت تنه بهرني سرتیري په هغو بریدونو کې وژل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه پر بهرنیو سرتیرو شوي. که څه هم یو شمېر ناټو قمندانانو د دې بریدونو په مخنیوي کې افغان حکومت پاتې راغلی بللی، خو جنرال دیمسي وایي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له لوی درسي جنرال شیر محمد کریمي سره تر خبرو وروسته ډاډمن شوی چې افغان چارواکي به د دې بریدونو په مخنیوي کې پاخه ګامونه پورته کړي، ځکه د دیمسي په وینا افغان پوځي او ملکي مشران په دې پوهیږي چې دا مسله څومره مهمه ده. جنرال مارټین دیمسي ویلي که څه هم د دا ډول بریدونو مسؤلیت تل طالبانو پر غاړه اخیستی، خو د ناټو یو شمېر قمندانان د خپلو څېړنو په بنسټ وایي چې د افغان امنیتي سرتیرو لخوا پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په لړ کې یوازې په سلو کې لس د طالبانو د نفوذ له کبله وي. ناټو په دې بریدونو کې تر ډېره د کلتورونو ترمنځ توپیر، شخصي ناندرۍ او د سخت دریځو اسلام پالو تبلیغات اغېزناک بولي.
دغه راز وړاندې اورئ چې د پینتاګون او افغان حکومت د هغو اندېښنو سره سره چې په افغانستان کې سیمه ییز پولیس په جنایتکارو ډلو بدلیږي او یا له طالبانو سره یو ځای کېږي، د باراک اوباما ادارې پریکړه کړې چې د سیمه ییزو افغان پولیسو شمیر دوه چنده زیات کړي او هغوی هم پر نویو وسلو سنبال کړي. خو اوس بیا هم پر ناتو ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو د وروستیو د حملو د زیاتوالي په موضوع کې تم کېږو. د افغان سرتیرو لخوا بهرنیو هغو ته ورپېښ ګواښونه د بدګمانۍ تر څنګ دا ویره هم را پیدا کړې چې ممکن د دغو حملو دوام له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو ستراتیژۍ زیانمنه کړي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې یوازې سږ کال څلوېښت بهرني سرتیري په دغسې حملو کې چې ظاهرا د افغان سرتیرو لخوا ترسره شوي دي وژل شوي. په ورته وخت کې لویدیز پوځي مشرانو له افغان حکومت غوښتي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره له ناتو ځواکونو سره له نږدې انکار وکړي. په دې اړه نور حال حمید مومند د لویدیزو خبري آژانسونو په استناد په یو مطلب کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې په بهرنیو پوځیانو باندې د دوی د افغان همکارانو حملو ته په پام سره ځینې لویدیځې رسنۍ باور څرګندوي چې د دې حالت دوام به له افغانستان څخه د ځواکونو ویستلو ستراتیژۍ له خطر سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکي چې د افغان سرتیرو د حملو پراخ پرګونونه راپارولې دي. د ورځپاڼې په وینا د حملې نه یوازې طالبانو ته په یو مؤثر تبلیغاتي وسیله بدله شوې، بلکې کولی شي چې د لویدیځ د وتلو ستراتیژۍ هم له خطر سره مخامخ کړي. په دې ستراتیژۍ کې تر 2014 میلادي کال پورې د امنیتي مسؤلیتونو د ور سپارلو لپاره د افغان ځواکونو روزل هم شامل دي. نیویارک ټایمز دا اندېښنه په داسې حال کې ښودلې چې تر دې مخکې ځینو هغو هیوادونو چې سرتیري په ورته حملو کې وژل شوي له وخت نه مخکې د خپلو سرتیرو د ویستلو پریکړه کړې. فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کابل په شمال کې د ملي اردو د یو سرتیري په ډزو کې د څو سرتیرو له وژل کېدو وروسته د ځواکونو د ویستلو وخت رامخته کړ. خو د ټولو اندېښنو برخلاف د امریکا لوی درسیز چې اوس مهال افغانستان ته په سفر تللی ویلي دی چې دا پېښې به د ځواکونو د ویستلو لپاره د دوی مهال ویش زیانمن نه کړي. جنرال مارټن ډیمسي د فرانسې خبري اژانس او فاکس نیوز تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې له جګپوړو امریکایي قمندانانو سره د خبرو یو موضوع هم د حملې دی. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر لیون پرنټ له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني اړیکه کې له هغه غوښتي چې د دې ستونزې د هواري لپاره له ناټو سره له نږدې کار وکړي. د لویدیځو پوځي چارواکو په وینا سکل په افغانستان کې څلوېښت بهرني سرتیري په هغو حملو کې وژل شوي چې ظاهرا د افغان سرتیرو له خوا شوي. لویدیځو چارواکو له افغان حکومت نه دا هم غوښتل چې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د کسانو د جلب او جذب بهیر لا سخت کړي. دا غوښتنه روسله حقیقېږي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر په یو پیغام کې دا واضح کړه چې د دوی کسانو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې نفوذ کړی.
د سندرو میلمانه د خبرونه قدرمنو مینوالو اختر مو مبارک شه. تاسو نن کولای شئ په ژوندۍ بڼه دوه ساعته د سندرو میلمانه او سرود سخن ګډه خبرونه واورئ. هیر مو نه کړئ، د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو با ستاسو ټلیفوني اړیکې او د خوخي وړ سندرې خبرې شي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0979200.
ازادي رادیو اوري
د پینټاګون او افغان حکومت دغه اندېښنو سره سره چې په افغانستان کې سیمه ایز پولیس په جنایتکارو ډلو بدلیږي او یا له طالبانو سره یو ځای کېږي، د باراک اوباما ادارې پریکړه کړې چې د سیمه ایزو افغان پولیسو شمیر دوه چنده زیات کړي او هغوی پر نوي وسلو سنبال کړي. په دې اړه لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې یو راپور خپور کړی، مهم ټکی یې اجمل آن وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز وایي د دې سیمه ایزو پولیسو لخوا د خطر اندېښنه د جمعې په ورځ وروسته لاغې نور هم جوته شوه، چې یو تن پولیس تو امریکایي سرتیري ووژل او یو بل ټپي کړ. د افغان سرتیری لاغ مراسم څو شیبي وروسته پر خپل امریکایي همکارانو ډزې وکړې چې په ترس کې په فرا ولایت کې نوو استخدام شو سیمه ایزو پولیسو ته وسلې ویشل شوې. برید کوونکي افغان سرتیری چې یوازې 15 ورځې د مخه د پولیسو پولیسو کې شامل شوی و د وسلې کارونې په روزنه کې برخه اخیستله، خو نومول د پوځي تمرین پر ځای خپل نوې ترلاسه کړې وسله پر امریکایي سرتیرو او یو افغان پولیس واړوله. د اختر پلمړی ورځ هم ایصاف په یوه خبر پاڼه کې ویل چې د افغانستان په جنوب کې یو سرتیری هغه مهال وژل شوی چې د افغان امنیتي سرتیرو په یونیفورم کې یو تن پرې ډزې وکړي. دوی په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکړي. دا برید د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه پر بهرنیو سرتیرو د بریدونو په لړۍ کې تازه پیښه وه. د دې حمله په لړ کې ډېر کلاغه کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم په تنوي پر بهرنیو سرتیرو ډزې کوي او دې مسلې په پینټاګون کې جدي اندېښنې راپارولې دي. لاس انجلس ټایمز لیکي د امریکا د دفاع وزارت یو ریپورت چې په 122 پاڼو کې لیکل شوی د سیمه ایزو افغان پولیسو په سیستم کې د جدي ستونزو یادونه کوي. سیمه ایز پولیس دوه کاله مخکې د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته جوړ شول او هدف یې د طالبانو څخه د نیول شوو سیمو ساتل او له خپلو سیمو دفاع ښودل شوی. لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن پریکړه کړې چې د سیمه ایزو افغان پولیسو شمیر دی له اوس څخه چې 14,000 تنه دی په راتلونکو دوو کلونو کې دوه چنده زیات شي او تر 30,000 پورې دی ورسیږي، او له هغې وروسته ممکنه ده چې دا شمیر نور هم زیات کړی شي. په راپور کې ویل شوی دی وروسته له هغې چې یو شمېر سیمه ایزو پولیسو قومندانانو شکایت وکړ چې وسلوال طالبان تر دوی پرمختللې وسلې لري، پینټاګون په دې کال کې په خو وسلو د دې سرتیرو تجهیزول هم پیل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت یو راپور چې تیره میاشت خپور شو د سیمه ایز پولیسي د وسلوالو طالبانو پر ضد په ځینو سیمو کې مؤثر بللي، خو یو شمېر افغان چارواکي اندېښنه لري چې د سیمه ایزو پولیسو دا ډلې وروسته له هغې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي او له 2014 میلادي کال وروسته د دوی تنخواګانې بندې شي په جنایتکارو ډلو بدلېدای شي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په ختیځ کې د ولایتي شوراګانو او والیانو لخوا د امریکا له ځانګړو ځواکونو پوښتل شوی چې ولې باید سیمه ییز خلک په وسلو سنبال شي، په داسې حال کې چې دا ویره شته چې کیدای شي دوی یو وخت وسلې د حکومت خلاف وکاروي. ویل کېږي چې د همدې اندېښنې له کبله د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو د امریکا د هغه پلان سره مخالفت کړی چې غواړي سیمه ییز افغان پولیس دوه چنده زیات کړي او هغوی په عصري وسلو سنبال کړي. که څام د محلي پولیسو د استخدام پر مهال سیمه ایز او قومي مشان د هغوی د اعتبار په اړه ډاډ ورکوي، خو سره له دې هم د امریکا د دفاع وزارت خبرداری ورکړې چې په راتلونکو دوو کلونو کې د محلي پولیسو په شمیر کې د زرګونو نوو سرتیرو په زیاتونې سره د دې پولیسو په لیکو کې د طالبانو د نفوذ ویره شته، او دا ویره هم شته چې کیدای شي دا سرتیری د سیمه ایزو مشانو په شخصي سرتیرو یا ځواکونو بدل شي.
د اتصالاتو اتصاب اتلس پروگرام په همدې خبرونه کې
د غراز د دې پروگرام ترڅنګ د خزول لپاره اونیس پروگرام هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په دوهمه نیمه کې البته اوریدلای شئ. یو شمیر کابل خاریان د اختر پښ په ورځو کې د موټرو له لوړې کرایې څخه شکایت کوي. دوی وایي له یوې خوا د خاري بسونو کموالی یوه لویه ستونزه جوړه کړې او بل پر هغو موټرو یا ټکسیانو هیڅ یوه اداره کنټرول نه لري چې په ښار کې تګ راتک کوي او هر ډول چې غوښتي وي له خلکو کرایه اخلي. نور حال له کابله د زکیه غیاسي نظیر په راپورټ کې.
یو شمیر کابل خریان وایي چې د ټکسی او نور موټرونو د لوړې کرایې لامل نشي کولای چې د اختر په شپو او ورځو کې د دوستانو او خپلوانو لیدو ته لاړ شي. ځینې کابل خریان چې په کابل ښار کې د موټرونو په بیلابیلو تمځایونو کې د موټرونو لپاره په انتظار وو وایي چې په اختر کې د موټرونو کراوي یو په دوه لوړې شوې دي. دوی وایي هغه خلک چې د ټکسی او یا در بس موټر د کرایې وسنه لري هر دي چې د موټرونو په تمځای کې په ساعتونو د خاري بسون لپاره انتظار وباسي.
مانوم ګل محمد او د کابل اوسیدونکو په اخترزو وختونو کې د کابل د کرایې ډیر او چې د شوی د موټر نشي کولای چې سره د خپل حاجت لپاره مهمان یعنی یو زیات لار شي یا چکر لار شي یا ضرورت مسول لري یو زیات لار کرایې مخکې چې سلوي و درې سو د خطلي حکومت خزمک دا خواسته چې د خلک د کنټرول اندرا ولي او د دې پښتنو کې
ننګرهار لري ما کابل کې اوسېګم دا ټکسیوانان چې اوس مثلا یو دې ته فصل لپیږي او مخکې اوس په 200-300 وځي زموږ چې د اختر کې چې د کارزان تللې خلکو مراد کول ول چې افغانستان خلک غریبانان دي مشکلات سره مخامخ دي جنگونه دي د څه ظلمونه کې باید
زه غواړم حکومت نه دا خواهش لرم چې د دې وخت د موټر کې ډیر قیمت شوی دی باید ارزانه کې زبې نسان تر دغه باغی واشه پورې په 300 روپۍ راغلې
چې اختر ورځی دي هر شی په کرایه قیمته مخکې 200 اوس 300 روپۍ ده کرایه غریب سړي زور نه رسیږي ته جای پورې لاړ شي دا ظلم دغه بل شی ده
د اختر په شپو او ورځو کې ډیر خلک د دوستانو خپلوانو او یا هم د تفریح لپاره ځي خو ډیر ځله خلک په دې شپو او ورځو کې د خاري موټرونو د دشتوالي او د نورو موټرونو لړوړې کرایه شکایت کوي په عین وخت کې یو شمیر موټر چلونکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري ځینې وایي چې دوی د اختر په شپو او ورځو کې د موټرونو کرایه نه دلوړه کړي خو ځینې نور بیا وایي چې په عادي ورځو کې د دوی لپاره سپرلی نه پیدا کیږي نو د اختر په شپو او ورځو کې د دوی بازار ګرم وي او دوی هم له دې موقع نه پوره ګټه پورته کوي دای وای دا چې شخصي موټرونه په خار کې زیات کار کوي د ټکسي موټرونو د کار مخه ډب کړي او مخ سم کار نشو کولای نو ار یو چې د اختر په شپو او ورځو کې د نورو ورځو قصور و باسو زمانوم عبدالرحمن دی د میدان په سړک باندې تونس چلوم موږ نور وخت هم لس لس روپۍ کرایه اخیسته اوس د اختر په ورځو کې هم لس روپۍ کرایه اخلو د اختر په ورځو کې په کرایه کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی دا لومړی ځل نه دی چې خلک د اختر په شپو او ورځو کې د موټرونو د لوړې کرایې او د وسایطو له ګڼې ګوڼې شکایت کوي بلکې په خاطر د هم زیات شمیر خلکو له مسؤلو ادارو څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې خو تر اوسه پورې دا ستونزه پر ځای پاتې ده
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
پاکستانی طالبانو پرون د پاکستان پاوست خبرداري ورکړ کړه په قبایلی سیمو کې د دوی خلاف عملیات پیل کړي نو ځان وژونکو یو ډلې د همدې لپاره روزل چې پر پاوست بریدونه وکړي د پاکستان طالبان دا خبرداري ورسته له هغه ورکوي چې په دې وروستیو کې په قبایلی سیمو په تیرا شمالي وزیرستان کې د پاکستان پاوست لخوا د عملیاتو د ترسره کیدو مسله انتوده شوې ده په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل انوراند کوي
په یو انټرنیټي پیغام کې چې رسنوي تاسو ته ول شوې ده د پاکستان د طالبانو تحریک ویلي چې دوی د پاکستان د پاوس په مرکزی ادارو کې له خپل استخباراتي سرچینو په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو د فایل پاړه ریپورتونه ترلاسه کړي د پاکستان د طالبانو د تحریک ویان د سانو الله احسان د دې ممکنه عملیاتو د برخه اخیستونکو پوزي کندکونو او د عملیاتو د احتمالي کمانډان پاړه جزئیات ورکړي دی ویلي چې د عملیات د اگست په 16 نیټه پیلېږي د پاکستانی طالبانو ویان زیاته کړی چې په مقابل کې د پاکستان د طالبانو تحریک هم خپل چمتو والی نیولې د فرانسې خبری اژانس احسان الله احسان لخلی وایي چې دوی د ځان وژونکو ډلې چمتو کړي چې په قبایلي سیمو کې د په وینا د پاکستان د پوځ هرکلی وکړي د پاکستانی طالبانو د ویان د احسان لخلی ویل شوي موږ به خپل هغه دښمن چې د پاکستان د سیکولر سیستم دفاع کوي په شا وتنبو تر اوسه پورې د پاکستان پوځ د طالبانو د دې د پاړه کومه تبصره نه ده کړې د یادونه ورده چې په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو مرکه کې ویلي و چې پاکستان په نږدې راتلونکي کې په قبایلي سیمو کې د سختریزو ډلو په خلاف پوځي عملیات پیلوي د امریکا د دفاع وزیر ویلي و دا نه پوهیږي چې دا عملیات به کله پیلېږي خو ورته ویل شوي چې په نږدې راتلونکي کې به پیل شي او مهم هدف یې هم پاکستاني طالبان دي نه د حقاني شبکه لیون پنیتا ویلي و دوی په دې اړه له اوږدې مودې راهیسې خبرې کولې د ده په وینا په دې اړه چې پاکستان به کوم اقدام وکړي نور هیله له لاسه ورکړي و خو اوس ورته داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د عملیات ترسره کړي
په قبایلي سیمو په تیره په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د پیلېدونکو عملیاتو په وړاندې مو د پاکستاني طالبانو د خبرداري په باب واورید لې ویل د دمه وروسته او رچ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې ولسمشر د خبرداري ورکړی چې د سوریې د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو کارول یا ځای په ځای کول به د سوریې د کړکیچ په اړه د خبرګون په برخه کې د امریکا لیدلوری بدل کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو استعمال یا ځای پر ځای کول به په دې اړه چې متحده ایالات باید د کړکیچ په وړاندې څه ډول اقدام وکړي لیدلوری بدل کړي. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل تر اوسه هغه په سوریه کې د امریکا د پوځي مداخلې امر نه دی ورکړی، خو اسد او په جګړه کې ښکېلو نورو لوبغاړو ته خبرداری ورکوي چې د کیمیاوي وسلو کارول یا ځای پر ځای کول به د زغملو وړ نه وي یا هغه به سره کرښه وانګېدل شي چې په اساس ښایي دی په دغه کړکیچ کې د مداخلې په اړه خپل فکر بدل کړي.
There would be enormous consequences if we start seeing movement on
دا به ډیر عواقب ولري که موږ د جګړې لومړۍ کرښې ته د کیمیاوي وسلو انتقال یا د دغو وسلو کارول ووینو. سوریه تیره میاشت د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې دا هیواد کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې لري او د بهرنۍ پوځي مداخلې په صورت کې ښایي له دغو وسلو کار واخلي. ګمان کېږي چې د اسد رژیم هغه ډول کیمیاوي وسلې لري چې صدام حسین په 1980 لسیزه کې د ایران او د کردانو پر ضد کارولې وې. اوباما وویل دغسې وسلو کارول یا ځای پر ځای کول به په سیمه کې کړکیچ نور هم پراخ کړي. دا هغه مسله نه ده چې یوازې په سوریه پورې مربوطه وي، بلکې دا په سیمه کې د اسرائیل په ګډون زموږ د نږدې متحدینو د اندېښنې وړ موضوع ده. دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. موږ باید داسې یو وضعیت ونه لرو چې کیمیاوي یا بیولوژیکي وسلې د غلطو کسانو لاسته پرېوځي. لویدیځو هیوادونو او اسرائیل اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د سوریه کیمیاوي او بیولوژیکي وسلې د وسلوالو ډلو لاسته ولویږي. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې نوي استازي لختر ابراهیمي پرون له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې دی اوس په دې موقف کې نه دی چې ووایي د سوریې ولسمشر بشار الاسد باید قدرت پرېږدي، خو ابراهیمي وویل دی دې ته ژمن دی چې د دغه کړکیچ لپاره یوه حل لاره ولټوي. ابراهیمی چې تیره اونۍ د سوریې لپاره د نړیوال استازي کوفی انان له استعفا وروسته دغه ماموریت ورلغاړه شوی، د تیرې یکشنبې په ورځ وویل چې د ده په باور په سوریه کې له یوې مودې راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. ابراهیمی د فرانسې له یوه تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل د یوه کړکیچ تر ټولو ناوړه حالت کورنۍ جګړه ده چې د ده په وینا اوس په سوریه کې پیل شوې ده. ډیر خلک وایي چې موږ باید په سوریه کې د کورنۍ جګړې مخه ونیسو، خو زه په دې باور یم چې په دې هیواد کې له یوې مودې راهیسې کورنۍ جګړه پیل شوې ده. اوس دې ته اړتیا ده چې دغه کورنۍ جګړه پای ته ورسول شي او دا اسانه کار نه دی. دمشق پرون د ابراهیمی دغه څرګندونې وغندلې. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سوریه کې د کورنۍ جګړې خبره له حقیقت لرې ده او دغه څرګندونې یوازې د دسیسه جوړونکو کار دی. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې که ابراهیمی غواړي چې ماموریت بریالی شي او د سوریې حکومت ورسره همکاري وکړي، نو باید له هغه چوکاټه ونه وځي چې سوریې منظور کړی دی. ابراهیمی په داسې حال کې د سوریې د کړکیچ لپاره د نړیوال استازي په توګه کار پیلوي چې د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو څارونکی ماموریت د تېرې یکشنبې په ورځ پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تېره اپریل میاشت کې د هیواد ته د 300 نړیوالو څارونکو د استولو پریکړه کړې وه چې د سوریې لپاره د مخکینی نړیوال استازي کوفی انان د سولې د شپږ فقرهیي پلان پر تطبیق چې د جګړې دواړو خواوو پرې موافقه کړې وه څارنه وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې پرون هم د سوریې د شمالي او جنوبي ښارونو حلب او درعا او دغه راز د دمشق د ځینو برخو په ګډون د دې هیواد په مختلفو برخو کې جګړې روانې وې. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په سوریه کې د شخړو له پیل راهیسې چې یو نیم کال تریوزی له 3000 زیات کسان وژل شوي، 1,70,000 کسان له سوریې تښتېدلي او په سوریه کې دننه هم 2.5 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو هم د سهار په 2 بجو خبرونه پیلوي او د خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.9 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلای شي.
د ژوند رنگونه
نوم عبد الله حدی د زابل ولایت اوسیدونکم. چون په ژوند کې چې یو کار ما کړی دی هغه د ښوونځي نه تښتېدلم. زیات په کور کې به کومه خوشحالي وه یا به کوم میلمانه د وطن ته راغلي وو، په تفریح کې مور تښتېدلم. کله چې به سبا کې بیا رالو بیا به جزایانو
څه رقم جزای درکوله؟
لږ ته د پلشتو باندې به موږ وهلو.
مکتب نه څه رقم تښتېدلی یا په دروازه باندې که په دیوال اوښتلی؟
نه په دروازه باندې. داس خو د وطن مکتبونه دی، کله دیوال لري نه لري، هر خواته چې به م ځان واچوی بس تښتېدلم.
سبا به چې په ښوونځي کې جزا درکوله کنه، به په خپل کار باندې نه پښېمانه کېدی؟
پښېمانه کېدو، اما دقه بل دقه بیا د یاد سوتلی
چون دل جامعه سپاس پاتیش.